د غرمې یو بجه سوه د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په کورمه کې چاودنه، په قبایلي سیمو کې غیر قانوني کیندنه، په ډېر اسمر خان کې د یو چارواکي وژنه، په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو د ماشومانو د پلورونو او میندو د حکومتي پالیسۍ ته غبرګون، او هم د زده کوونکو د مشرانو خبري کانفرنس ته وینا. دا او سره نور رپورټونه په روانه غړي کې لرو. د نړیوالو او د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو، د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو، او په پای کې درته اونیز پروګرام تاندې هیلې لرو. خو په پای کې به مجید بابر راته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي د مشال له خبرونو سرټکی. د کوزی اورګزو قبایلی سیمې په ډولۍ سیمه کې د کویلی په یو کان کې د چاودنو له امله شپږ مزدوران وژل شوي او لس نور ژوبل دي. په ډېر اسمیل خان کې تیر ماښام نامعلوم وسلوالو یو پولیس افسر سره د دوو ورونو یو بل کس وژلی، او په امریکا کې یو کس د ترهګر بریدونو په تور نیول شوی دی. د اورغزو قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار 4 بجې د اورغزو قبایلی سیمې په ډولۍ کې د کویلۍ په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ مزدوران وژل شوي او لس نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې دا پیښه په دغه کان کې د زهرجن ګیسونو له وجې د یوې چاودنې له امله رامنځته شوې. چارواکي زیاتوي چې د وژل شوو مزدورانو تعلق د شانګلې سیمې سره دی، او زیاتوي چې ژوبل شوي مزدوران یې د هنګوزې لی روغتون ته د درملنې لپاره وړي دي. د چارواکي زیاتوي چې یاد کان د سراج کویلۍ کمپنۍ ملکیت دی. روانه میاشت کې په مومندو قبایلي سیمه کې د ماربلو په یو کان کې او د ورغزو په ډولۍ سیمه کې د کویلۍ په یو کان کې 3 مزدوران وژل شوي ول. تیر ورځ په ډېر اسمیل خان کې نامعلومو کسانو د ترهګرۍ ضد ځواک سره تعلق لرونکي یو پولیس افسر سره د خپلو دوو ورونو یو بل کس وژلی. مشال ریډیو ته نن سهار د پولیسو ځایي چارواکو وویل چې تیر ماښام د ډیرو په حیات الله کوڅه کې نامعلومو کسانو لومړی د پولیسو د دغه اسسټنټ سب انسپکټر کیسر جهان په کور د لاسي بمونو برید وکړ، او بیا یې د کور په دروازه کې هغه د هغه دوو ورونو او بل کس په ډزو وژل. پولیس وایي چې د پولیسو دې افسر ته د ډیرو ورځو نه د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ وخونه ورکړل کېدل. پولیس وایي چې ایسای کیسر جهان ډیر قابل سرو په یاد سیمه کې په هدفي وجنو کې ککړ یو شمېر کسان نیولي وو. د طالبانو محسود ډلې د دې برید پړه پر غاړه اخیستي. پاکستانی چارواکي وایي چې نن سهار د ترهګرۍ دوه مجرمانو ته پانسي ورکړل شوه. چارواکي وایي چې نن سهار د کراچۍ په مرکزي زندان کې د یو ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي محمد سعید ته پانسي ورکړل شوه. محمد سعید په 2001 کال کې د پولیسو یو ریټایرډ ډي ایس پي سید صابر حسین سره د خپل دوی عابد حسین وژلی و. بل کس چې زاهد حسین نومېده د لاهور په کوټلک په زندان کې په دار وژړول شو. هغه په 1999 کال کې یو پولیس والا وژلی و. په پاکستان کې د پانسۍ په سزاګانو عمل درآمد پس له هغې پیل شو چې د پیښور په آرمی پبلک سکول کې پاکستانی طالبانو د 102 سلویښت ماشومانو په ګډون 150 کسان ووژل. دا مهال 7500 کسانو ته د مرګ سزا ورول شوې ده، چې پکې 800 کسانو ته د ترهګرۍ په تور د مرګ سزاګانې ورکړل شوي. دا خبرونه تاسو د مشال لیونه اوري. د ایران اسنا خبری اجانس دغه هیواد د بهرنو چارو د وزارت د ویان دی په وینا خبر ورکوي چې د ایران د بهرنو چارو وزیر افغانستان ته ځي. د ایران د بهرنو چارو د وزارت ویان د مردی افخم وای چې جواد ظریف په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته ولاړ شي. مردی افخم وویل د تهران او په کابل کې د نوي حکومت ترمنځ اړیکې ښې شوې دي، او د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ او پراختیا د یو تړون سندونه لاسلیک کېدو ته چمتو شوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی زیاته کړه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم ایران ته سفر وکړي. پرون د امریکا په اوهایو ریاست کې یو کس په دې تور نیول شوی چې دغه هیواد په سرخاري د بریدونو پلان جوړولو. د راپورونو له مخې د امریکایي استخباراتي ادارې اف بی آی یو پلټونکي دغه کس چې کریستوفر کارنیل نومیږي دغه پلان هغه وخت ونیو چې کله هغه د یو پایپ بم د جوړولو د طریقې لپاره پلټنې کولې. 600 کارتوس یې هم اخیستي وو، او سرخار واشنگټن ته یې د تلو تیاری په دې مخه کوله چې دغه د برید پلان عملي کړي. ویل کېږي چې کارنیل چې بل نوم یې راحیل محروس عبیده دی، د اف بی آی یو مخبر ته ویلي وو چې هغه هیله مند دی چې د کانګرس د چارواکو کارکوونکو پر ضد به دغه ترهګریز برید په خپل سر وکړی شي. د سنسیناټي ښار سره تعلق لرونکي دغه 40 کلن کس پلان درلودو چې د کانګرس ودانۍ سره به د پایپ جوړ شوي بمونه خښوي، او بیا به کارکوونکي په ډزولي. دغه کس به ټویټر هم ډیر کارولو، او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په حق کې به یې بیانونه او ویډیوګانې هم لګولې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د هغه امریکایي خبریال برخلیک د ایران عدالتونو ټاکلی شي چې په تهران کې په یو مبهم تور بندي دی. جیسن رزایان چې د امریکا او ایران دواړو شهریت لري او په تهران کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د بیورو مشر دی، د دسمبر په لومړیو کې وروسته له یوې اوږدې عدالتي اورېدنې نه پس تورن شوی. خو دغه امریکایي ورځپاڼه وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې رزایان په څه تورن شوی دی، او دا هم څرګنده نه ده چې دی به بیا کله عدالت ته وړاندې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې د ایران حکومت به تر وسه وسه خپل مرسته وکړي، خو زیاته یې کړه چې دا یوه قانوني مسله ده. 38 کلن رضایان په جولای میاشت کې له خپلې میرمن یگانه صالحی سره ونیول شو، او بیا د میرمن په اکتوبر کې په ضمانت خوشی شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یورپی هیواد بلغاریا ته په دې موخه رسیدلی چې د ناټو سازمان هیوادونه په دې قانع کړي چې په روسي توانایي خپل ډیر انحصار کم کړي. ښاغلي کیری زیر ورځ ناوخته د دغه هیواد سرخر سوفیا ته رسیدلی دی. هغه به د بلغارین چارواکو سره د هغوی د توانایي د ضرورتونو پوره کولو په نورو لارو چارو خبرې کوي. په دغو کې یو د یونان نه بلغاریا ته د قدرتي ګیس د یو پایپ لاین غځولو امکان، او بل د یو ایټمي بیجګر جوړولو پلان هم کېدی شي. امریکایي چارواکي وایي چې بلغاریا قدرتی گیس د ضرورتونو پوره کولو لپاره په روس 50% او ایټمي توانایي لپاره 100% تکیه کوي. وروستۍ خبر دا چې د ناټو سیکرټری جنرل جینس سټولټنبرګ په روس غږ کړی دی چې په مشرقي یوکراین کې دی د بلتون خوخو ملاتړ واپس کړي، او په هغوی دی د تیر کال د سپتمبر په 15 نیټه په مینسک ښار کې د ډزبندۍ د شوې لوزنامې درناوي کولو لپاره خپل اثر رسوخ وکاروي. پرون په برلن کې د جرمني چانسلري انجلا مرکل سره په یو ګډه خبري غونډه کې ښاغلي برګ وویل چې ناټو د روس سره تعاون کول غواړي، نه چې مقابله، خو دا تعلقات هله ښه کېدی شي چې که روس هم واقعتا همداسې وغواړي. د مشال د خبرونو پای.
نن د پنځشنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسی ایکسچینج څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 101 روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي، او په 101 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 119 روپۍ او 116 روپۍ. یو پوند په 153 روپۍ لس پیسې او 153 روپۍ اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 55 پیسې او 20 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب یو ریال په 60 روپۍ 9 پیسې او 20 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.3 پیسې اخیستل کیږي، او په 1.4 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خوشک وي، او دغه رنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 15 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل، بیا مولا یوسف کاکړه د کرنسی قیمتونه او د موسم حال اوریدي. په دې روانه غړی کې درته د جن نور رپورټونو درڅنګ دغه مهم رپورټونه هم لرو. د کویلې پکان کې چاودنې په کورم کې شپږ کسان وژلي، خو آیا حکومت د دغو زیاتېدونکو پیښو څخه د خلکو د خوندیتوب لپاره څه کوي؟ په پېښور کې آرمی پبلک سکول چې اور باندې برید شوی دی بیا خلاص شوی، خو له هغه وروسته د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه لا هم له رسېدلې صدمې نه دي راوتي. یوه مور:
ظلم چاته انسان وای، مونږه حکومت نه امید کوو، مونږ یریږو کنه، ما خو بس یو درز مې وخوړه، زما برداشت نشته.
او پټان دی هلي اونیس پروگرام کې به واورو چې حکومت په فاټا کې د شوزو د خاص شګري لپاره د یوې پالیسی راولو اعلان کړی. خدا څنګه ګام دی
پالیسی نه مخته ټول څه مخته به مونږ دا څه کتلی چې آیا کوم زنانه دي دی او ټول کې مخته مونږ انسان ګڼو او کنه.
دا دې تر څنګه یو شمېر نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پال ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، په ورکزو ایجنسیو کې د کویلې په یو درنګ کې د یوې حادثې له وجې شپږ مزدوران مړه او تر لسو پورې زخمیان شوي دي. پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي دغه پېښه نن سهار وختي 4 بجې په ډولۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. په دې کې نور حال د سیمې څخه د مشالې خبریال طارق اورکزی راکوي.
دا ورغزو پولیټیکل انتظامی چارواکی وای د کویلې په یو درنګ کې د یوې حادثې له وجې شپږ مزدوران مړ شوي دي. د دوی په خبره دغه پیښه د زیارت پوره سهار وختي څلور بجې په ډولی سیمه کې شوې ده. یو انتظامی چارواکی مشال لډیو ته وویل مزدوران په کار کې بوخت وو چې درنګ اور باندې راوښویدو. ده وویل په سیمه کې د مړو د راویستلو لپاره تر ناوخته پورې هڅې روانې وې. ده دا هم ویل په پیښه کې تر لسو پورې مزدوران هم زخمیان شوي دي. شناخت روسا پورے نہ دشوے پیخا کے نخشیوی د زیاتره مزدورانو تعلق د سواد شنگلی سیمی سره دی او د پولیټیکل انتظامی ترمخ دوی د سراج کول کمپنی سره کار کولو. ټولی سما د کوزی او رگزو ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې یوش می د کویلې درنګونه دي. دلته د دین وړاندې هم د کویلې درنګ د رنړېدو او په درنګ کې د چودنو له امله یوش میر مزدورانو ته مرګ شوبله اوړېدلې ده. د جنوري میاشت په پنځمه نیټه هم د کویلې درنګ د رنړېدو له کبله درې مزدوران مړه شوي وو. همدغه رنګ د ستمبر میاشت په 2014 کال کې د کویلې یو درنګ دننه چودنه د کېدو له امله درې مزدوران مړه او دوه نور زخمیان شوي وو. مقامي خبریال فضل کریم مشال لډیو ته وویل په درنګونو کې داسې پېښې کېږي نو پکار ده چې حکومت د دوی حفاظت لپاره څه ګامونه اوچت کړي. پولیټیکل انتظامی چارواکی اویل دغو په خپاړه تحقیقات روان دي او زیاتوی چې دوی غواړي چې بسیمه کې مزدورانو د حفاظت لپاره پر روان وخت کې سګامونه اوچت کړي. تارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
تشته سوریدل په قبالی سیمو کې وخت پر وخت د ماربلو او کویلې په قانوني کې مرګنی پیښې رامنځته کیږي. خدا به زموږ همکار مجید بابر وګوري چې آیا دا ډول پیښو سبب څه وي او آیا حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه کوي او کنه. راځي چې د ریپورت ته غوښتو.
د مومندو قبایلی سیمې په خانقاه سیمه کې د رواني میاشتې په درېمه نیټه د ماربلو په یو غر کې د قیمتي ماربلو د راويستو پر مهال د غر د خویدو له امله لس مزدوران وجلې شوي ول. د دغه پیښې نه دوه ورځې پس د ورغزو قبایلی سیمې په ډولۍ سیمه کې د کویرې په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له امله په یو چودنه کې درې مزدوران وجلې شول. دا لومبۍ پیښه نه ده چې د یادو سیمو په قانونو کې رامنځته شوې. د دې نه مخکې هم په لسګونو مزدوران په دا ډول پیښو کې وجلې شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې په یادو قانونو کې د دا ډول پرله پسو خو بنیادی وجه څه ده. د دې پوښتنې په ځواب کې د قانونو د چارو کارپوه انجینیر طاهر خان وایي چې د قانونو د معاینه کوونکو د نشتوالي او د مزدورانو د جامع روزنې د کمښت له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي.
منل ڈائریکٹریٹ کے اگئی صرف لیزنا ورکئی بلتا وہی انسپیکٹریٹ اگئی انسپیکشن کے ادا گئی گا کی مواری اگئی ابور چکم دے ڈینجرس تھے اور کم دے غلط تھے اگر اگئی بندول اور اگئی مخنیوے کل دار اگئی ڈیوٹی دیا بد قسمت ہے سرا زمین دا فاتا کی ترین انسپیکٹریٹ نشتے ہوئے.
خود قبیلی سیمو دا قانون دا انتظام دا ادارے مشر سعادت الرحمن بیا کسہم دا دا ڈول پی خوی او سبب بغیر قانونی توگا کان کنی گنی خو زیاتوی چی دا قانون دا معاینی دا ادارے منظوری شوی دا او دیر زربا دا غیدارا خپل کار پیل کری.
یو کالو شو چی انسپیکٹریٹ آف مائنز چی دے دا پی سی وان منظور شو او اس آگا باندھے کار لگیا دے ریسکیو سینٹر مونگ کو اور اگزی کے خو جوڑ کر دے دس فلور ریسکیو سینٹر مونگ نور روم اس پر دا پالیسی ہو کہ تا خلق اخپل زے کے او اخپل قبیلی ادود کے چے سوک اخپل لوکل سڑے مائننگ کے ہی مونگ آگا تا اگر چے لیز آگا سرا چنا وی بیا ہم مونگ آگا باندھے سے جرمانہ کو او آگا تا دا سے سختی آگا باندھے نہ کو کہ یار دا اکنامک ایکٹیویٹی.
بلخوا د مومندو د ساپو تحصیلدار معراج خان د سعادت الرحمن د خبرې پخلی کوي چې د ماربلو دغه غرونه د ځایي قبیلو ملکیت دی او د حکومت مداخلت پکې برای نام دی.
دلته غیر قانون نشته لکه دا غرونه خو د دې قومي ملکیت دی سرکاري خو نه دی که نه د قوم خپل مالکان دي څوک یې یو کې قدار لهوردي څوک یې بل چې قوم راځي نو چا پکې څه کار دی اول ته بیا دغه دي اګریمنت کوي معاهده کوي.
که څه هم د قبایلي سیمو د قانونو د ادارې مشر سعادت الرحمن وایي چې دا ډول پیښو تحقیقات کیږي او د غفلت په صورت کې ذمہوارو ته سزا هم ورکړل کیږي، خو دردا مهال چې په قبایلي سیمو کې څومره پیښې شوې دي چاته هم سزا نه ده میلو شوې.
په قبایلي سیمو کې د کویلې او د ماربلو په ماین کې چاودنی سبب څه دی او حکومت څه کوي، په دې اړه د مجید بابر رپورت اوریدل. یو هلته بیا د خیبر پښتونخوا پر ډیر اسماعیل خان کې بیګا ماشام وسلوالو د ترګری ضد د ځانګړي پولیسو د یو افسر په شمول څلور تنه وژلې دي. ځای چارواکي وایي وژل شوي دوه کسان د دغه پولیس افسر ورونه او بلې مزدور وو. د وسوال طالبانو مسعود ډلې د دې برید سیمواري منلې ده. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د خپل خبریال سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د ډر اسمیل خان پولیس د پخلی په مطابق تیره ورځ ماښام مال په اوکام اوو بجے په موټر سایکل سوار دوه نه سرګنده کسانو د اینټی ټیریریزم سکواډ یو چارواکی اے ایس آئی قیصر جهان په شمول څلور کسانو وویشتل و وژل. ویشتونکي د پیشه د ځای نه په تیښته کې بریالي شول. د ډر اسمیل خان پولیس یو چارواکی د نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته وویل چې دا پیشه د ډر اسمیل خان شار کڑی علی زئی په محلاک شه اغه وخت مخه تراغله چکلا د انټی ټیریریزم سکواډ اے ایس آئی قیصر جهان د خپل کور مخته ولاړو چې په دا باندې په موټر سایکل سوار دوا نو سرګنده کسون راغلل په دای دا زونه وکړل په اغه ځای و وژلی. د گی چارواکی زیاته کړه چې په دغه مو کې د وژلی قیصر جهان دوا ورونه هم موجود وو. اغه چې د مزاحمت تاسو وکړه وسله والو کسان آغا اور سرایو مزدور ہم وویشتل مڑی کڑل. چرواکی دا ہم وشول چھ دن سرگندہ قاتلانو پا خلاف ریپورٹ درج کڑائی شوائی دائی او دے پولیس سر تیری دے دوی پلاتونی وال پسے و تلی لگیا دی. دا دے ہاں یادوی چھ پا دیر اسمیل خان چھ دے دینا مخش ہاں دے دغی فورس دوا سر تیری دن سرگندہ وصلوالو پا دزو وشتلی و جلی شوی دی. دے دغی پیش زی مواری تاریک طالبون پاکستان قبول کرے دا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
او سمزو پیښور ته. پیښور آرمی پبلک سکول کې وژل شوی ماشومانو مور او پلار د خیبر پښتونخوا حکومت د ویاند مشتاقنی هغه بیان غندلې چې ګواکې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر اتک سره سکول سره احتجاج کوونکو کې سیاسي خلک وو. دوی غوښتنه کوي چې په دې بیان دي صوبایي حکومت معافي وغواړي کني بیا دې استعفا ورکړي. دوی دا هم وویل چې تر دې دمه یوې ادارې او حکومتي چارواکي هم دغه پیښې کې د خپل ناکامي نه ده منلې. په دې اړه له پېښور څخه د شبیر جان رپورټ اورو.
پیښور ګلبهار کې د چهارشنبه په مخام په آرمی پبلک سکول کې شهید شوی د ماشومانو پلارانو یو خبري غونډه وکړه چې پکې وویل چې عمران خان دراتک په موقع چې دوی کم احتجاج کړو د صوبایي حکومت ترجمان مشتاق غنی مطبوعاتو ته ویلي چې دغه احتجاج کې سیاسي خلق وو چې پکې د دوی د مخالف ګوندونو غړي شامل وو. دوی وویل چې د مشتاق غنی دغه بیان دوی غندي او غوښتنه کوي چې په دغه بیان یې خود دوی ناصریا معافي وغواړي او یادې استعفا ورکړي. په غونډه کې ګډون کوونکي یو شهید شوی ماشوم پلار عابد رضا بنگش شار لړو ته په دې هکته وویل
ډېر افسوس موږ په ټی وی چې کله وکړو چې د پرزنت ګورنمنت انفورمیشن منیسټر دا بیان ورکړي چې دا خو سیاسي خلکو موږ دا دي تکلیر کولو لپاره دا پریس کانفرنس وکړو چې نه موږ سره سیاسي پارټي سره تعلق شته دي او نه په دې کې نه موږ څوک سیاسي پارټي والا پریدو. موږ صرف او صرف کوز د خپل بچو د حق د غي د وینې قرباني چې کوم ورکړي شوی دا غا بدل غواړو. دویمه خبره بجای دینه چې هغه موږ سره مینا کړي وي همدردی کړي وي کنزلی کی امون گاڑی خیجی یا به پبلیکلی اگی مونږ نه معافی غواړي او یا د استعفا ورکړي.
همدا غونډه کې برخه خستون کې اجون خان چې یو زوی امر او بل جوبل شوی دی وای چې امنیتی ادارې دوی او د دې بچو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی او دوی اوس مجبور دي چې خپل تحفظ لپاره خپل هم وسله راواخلي او خپل بچو ته هم وسله په لاس کې ورکړي. بل دا چې تر دې دمه د دغه پیښې په لړ کې یو امنیتی ادارې او یا کوم حکومتي چارواکي هم دغه پیښه کې خپل ناکامي نه ده منلې.
افسوس خبره ده چې په دې کې تر څو نه سکیورټي لیپ شوی دی خو تر اوسه پورې سکیورټي لیپ چې کم یو دی یو ادارې هم په ځان باندې
نه غستله چیرې دا سکیورټی زما زمیواری وو او په کار دا چې زه لاړ شم استعفا ورکم یا هغه دا ریسپانسیبلټی فکس نه کتر اوسه پورې چې رقم اس کم دا نه همونږ دم پته لګي چې زمونږ په سکیورټی ایجنسیز کې دا کومه لوبه روانه ده او دا څه کیږي افسوس خبره ده تر اوسه پورې په دې باندې سمخ پر مخته نه شوی نه نه پس همونږ سکول ته خوړو په کار نه چې خپل بچولي ګو او که بچلی ګوم نو په کار دا چې کلاچن کو په لاس باندې ورکو ځکه چې زمونږ د سکیورټی ایجنسی نه اوس پاتې ده اوس په مونږ چې کم نه د خپل بچو په خپل حفاظت کو
ولی هم په دې لړکم چې سو سوارې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویان مشتاغنی سره بیا تماس نیول هڅه کړه نو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې د پامړ د چرچاشمې په ورځ د سهارې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د آرمی پبلک سکول د دورې په موقع دا وژل شوی ماشومان مور پلار سخت احتجاج کړو د دوی وینا وه چې یو خو عمران خان ته یو میاشت پس دلته د راتلو وخت میلو شو او بل چې کله دوی د خپلو بچو ویر کوو نو هغه خواته عمران خان خپل د واده خوشحالۍ مانځلې شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د خوې د مندو پلرونو خبري او بلخوا بیا د پېښور فارمي پبلک سکول د وسوالو بری دروسته د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې ټولي تعلیمي ادارې بندي کړې وي چې د رواني میاشتې په 12مه بیا پرانستل شوې د دې ترڅنګ صوبای حکومت د امنیت په خاطر د سکولونو استادانو ته د وسلو ساتلو اجازه ورکړې ده خو ځکه کونکي او د دوی مندو پلرونو د دې ګام پاړه بلابل نظرونه لري په دې حق له با د مليحه امیرزاده ریپورت واورو چې له دغه مندو پلرونو او د استادانو سره خبري کړې دي
په پیښور کې خبريال مشتاق یوسفزی چې دوه بچوي د سکول دغه پیښه په خپل سترګو لیدلې وایي چې د خلکو د حفاظت ذمہ د حکومت په غاړه راځي
نو دا چې دلته کې اوس د دې سوبې چې حکومت ته هغه ځان ارسل مبارکي دا د قانونن دا کار کوي چې راغلي نه د خلکو به د غي حفاظت په خپل باندې غي مواري نو دا په بنیادی ذمہارو کې راځي د سټیټ نه هم دا خبردار چې استادانو ته دا وایي چې تاسو ځان سره اصلاح ونه دا خو ډېر سجیبون د صورتحال دی او دې سره به زما په خیال باندې د ماشومان او انت کې کوم سکول کې ماشومان څه وکړو وي تاسو په خپل باندې سوچ وکړئ چې امو څنګه ماحول دی به څنګه سکول دی هغه ته ماشومان باندې د سیاست کې
په سکول کې د یو وجه شوی ماشوم اسد عزیز تر ایاز خان په دې نظر دی چې که په سکولونو کې د وسلو اجازه وي نو هغه د ماشومانو پټو ساتل شي
دغه غریبانه په دې خبرو فلنګ نه چې دا وسله سره پاره دا عام هغه په بازار کې یو کیلوونه غونډې دی او هغه سره دوی کې ماشوموال نه دا اخر پورې هغه دې ته ګوري نو موږ په ځای دا چې هغه دې په توجه د قلم او کاپي طرف ته نه توجه نه شي کېږي دا کې او په تاګه کې زموږ مکه دې دا شی شو کې دې سره خپل ځپن خي هم هغه دې په فیر وساتي
بل خو دا سیمند او پلاران هم شته چې د سکیورټی نه مطمئن نه دی او وایي چې دوی په خپل او بچي د یاري ترخ کار دي یو وجه شوی ماشوم عامش مور میا سلمان چې اوس یې هم درې لونه په دغه سکول کې زده کړې کوي وای
نظام بچی لکلوریان نے تمام نزو سکول تا بلار ہم آغا ٹائم کو سیکیورٹی اور سے دیر زیاد لکا دی چیکنگ وغا کو لکنا کچھ اس یوا بچی زمان سو ڈرائیور سرا نو زمان دوریان نے دس بھی پچھا گو چاو او جڑی دل اور ماتا وی چھے ماما تا سو تا پتا دے چھے مونگا واپس رات لو کنا نو اس سیکیورٹی نا زمان چاو تا انسان ہوئی مونگا حکومت نا امید کو مونگی ریگو کنا ما خوی بس یو درز میں او خورد زما برداشت
نشتا دیوبل وجل شوی ماشوم حسن پلار اورنگزیب اورور موسی له حالات او اندیخ مندی
بچے تو سنی میں میرا خود بیٹا دی گیا
ماشومان خو ویریگی زما زوی له سلور ورز ورایس سکول تنزی زکه چیریگی داغه په ذهن کې دا یرا دا چې بابا بیا سو نشی مونږ ډیر پریشان یو فصل تیار شی او چې په جوبن کې راشي نورانه پریکړي زه خو پلار يم ما وسله خسته ده خو زه به تر کومه بهر ناسیم چې زما زوی به کله له سکول راوځي
دا حسن رور موسی یادونه کوي چې د یو سکول مخې ته تابوت ایښودل شوی نو په کار ده چې د سکولونو حفاظت زیات شي بل خو درې رونوای چې د حکومت داسې ګامونه د امنیت لپاره ضروری دي د اتم ټولګي سکون کې بلال احمد خان او رونوای وایي
ارمی والا وین دا ډېر استادان دا موږ سالانه په صرف دا وی پن وی دا موږ پاره دي زمونږ د دې شین نفرت خو زمونږ د سکول کې چې څه دي نه موږ ولا غواړو نو چې دا نه وینو دا موږ څه کو بیا سبا بیا راشي ما د احمد سیون کې لاس دا د خو خبره ده موږ د پاره چې دا سکیورټی نه وینو دې سبا بیا راتلی شي بیا راتلی شي دې بنا څه نور ماشومان خراب کې او زمونږ د پاره دا نه استي او ارمی حفاظت کې اغستې ټول خو سکیورټی دا
ماجی احمد خان
د نه هم جماعت ستکونکو احمد طاهر وای چې استادانو سره باید اسلحه نه وي خو نور امنیت لپاره پکار ده چې مناسب انتظام وکړل شي.
ټیچرز سره ویپن نه دی پکار خو اډیشنل سکیورټی چې کوم ده چې مطلب سکیورټی سټاف آرمی شو رینجرز شو یا نور پرسنل سکیورټی چې ارینج شي چې ایز ان سکول لیول باندې ټول ته پروټیکشن اویلیبل چې کوم سټوډنټس یا ټیچرز راځي چې هغه خپل کلام مایند سیټ سره خپل سټډیز کولای شي.
سورز مخکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په یو خبري غونډه کې ویلي چې حکومت د ټولو تعلیمي ادارو امنیت نشي ساتلی نو ځکه پر هغو کسانو د سکولونو د حفاظت ذمہواری اچوي چې قانوني وسلې لري. خو د زده کوونکو میندې او پلرونه په دې برخه کې له حکومت د لا نورو ګامونو غوښتنه کوي.
ملیحا مرزاده و چې د آرمی پبلک سکول له ماشومانو د غولو میندو پلرونو له دې سره خبري کړو او دا رپورټ یې جوړ کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څو ورځې مخکې د پاکستان سفر کړی و او په دې مهال یې په قبایلي سیمو شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن له لاسه د بېکورسو خلکو د مرستو لپاره تر 200 میلیونه زیات ډالرو ورکولو ژمنه کړې وه. خو د شمالي وزیرستان خلک بیا وایي چې د نړیوالو له اړخه د قبایلي او کډوالو په نوم میلیونونه ډالره هلته پاکستان ته ورکول کېږي. خو د دوی په وینا دغه مرستې پر کډوالو قبایلي سیمو په ترقۍ نه خرڅېږي. دوی وایي دغه مرستې که پر دوی خرڅې سي نو راتلونکی به روښانه وي. عمر داراز وزیر په دې اړه رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان مشران او عام خلک دا شکایت لري چې نړیوالو لاړخه د کډوالو سره مرستو او قبایلي سیمو کډوالو د بحالۍ او بدکارۍ لپاره د لکونو او کروڑونو ډالرو امداد راځي. خو ولې د دوی په وینا کلا هم چې دغه امداد راغلی نو د قبایلي سیمو په آبادۍ نه دی خرڅ شوی. دوی وایي که دغه مرستې په سمه توګه د قبایلي سیمو په بحالۍ او آبادکارۍ مصرف شي نو د دوی راتلونکی به روښانه وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وایي کمې مرستې چې راشي د ترقۍ په کارونو مصرف نه وړاندې ختم شي.
مخکې هم داسې د دهشتګرۍ په نوم د کبالې د ډېرو زیاتو پیسې روغلې پر بینه ډالر وي. هغه د دهشتګرۍ چې کوم تکلیفي نه مشته رسېدلې وي هغه پیسې مشته بالکل نه دي ملا شوې چې څنګه کسم راي پیسې درېمي او دا بالکل خپل سره وویشي. متاثرین په نوم چې هېڅ کوم روپۍ روغلې کوم ډالر نه وي او دا هم دا ریکوېسټ کوي چې دا پیسې په صحیح طریقه تقسیم شي او پاکستان د پوره مېچ کې کومې قربانۍ ورکړې دي هغه خپل ریشن هغه ریشن موند می په لاوډو په ډنډه باندې وسولوي. می د موجوده حکومت داری پیش کوي چې دا نره غلا بند کړي.
د شمالي وزیرستان یو سماجی کارکون همایون دا وړوای کم امداد چې راځي ډیرا کما برخه دوی ته ملاويږي او هیڅ احتساب نه کیږي.
په یو نومر وتلی چې میژ د ملک د بقا د پر وتلی میشته افسوس دا وداري چې نړیوالې ادارې امیش په نوم په کورړاوي په ارباوي ډالر روړی دي ار لژلی دی خو میشتا خو په دیشه زو مخ پل فکر دغه د 15% احسان میشتا ملاو نه دو کانوی کده ټول چیرې میشتا ملاو شي کې دای شي چې د میشت د سویزرلند په خلک نه ژوند شي دمر پیسې روغلی دی ایس احتساب نه شي سګي د پښتنه نشتا او میشکا سیره کی ویر کی میشت یک وروینا.
نو ما وړې وای د نړیوالو لاړه راغله دغه امدادونه کده قبایلی سیمو خلکو په صحت او تعلیم خرچ شي نو د غلطه به امن او خوشحالی وی او خلک به مثبت کارونو په طرف متوجه شي.
چې کوم انسان پوه لري تعلیم لري هغه نه ګډه وړې چاره نشي. کچره دا پیسې په صحیح معنا سره په میژ خرڅا شوې بل بنیادی په دې زر ورکاو چې د میژ په صحت او په تعلیم د خرچا وشي او کدا پیسې د میژ په صحیح معنا شي په تعلیم او په صحت ولاګې دي نه په وزیرستان شي یو بیمار وینه او نه به یو بسواده به تعلیم انسان وینه. چې تعلیم ډیر شي خو میژ خلک پک شلی شي چې خلک شلی شي خو ماحول ټول شي میشته د خپل حقوق خپل روکړي.
سیډونکو او محقق پروفیسر محب وزیر وای دولت لا پکار دی چې بهرانی د قبایلو په نام راغلی امدادونه پر قبایلو خرڅ کړي او د خپل بجټ نه هم د غلطه ترقۍ لپاره سه حصہ مخصوصه کړي.
پاکستان ریاست ته په خپل پکارو چې په دې زمن کې د خپل بجټ اعلان کولای او د قبایلو بیا خصوصا د وزیرستان د خلکو سمبالښت لپاره یو متاسفانه پاکستان په خپل خوښ نه کوي. خو چې کوم بهرانی بجټ راځي یا بهرانی امدادونه جی هغه که هم لکه دوی زیاتره په پنجاب یا په کراچۍ یا په بل ځای کې لګوي او په دې کې زیات عمل دخل یا سستی قبائل چې کوم منتخب اوی په اسمبلی کې سخت دریځ یا سخت عکس العمل عمل اختیار کړی. ځوانان او د سیمې اولس چې کوم دي هغه په روزګار ولګوي.
د یادونې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د امریکا بهرنو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د قبایلي سیمو خلکو د بیا آبادکارۍ لپاره پاکستان سره د 25 کروڑ ډالرو امداد اعلان کړی و. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او عمر دراز وزیر له دې رپورټ سره هم د خبرونې نیمای ته ورسېدو. یوه نیمه بجه ده. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د اورغزو قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار 4 بجې د اورغزو قبایلی سیمې په ډولای کې د کویلی په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ مزدوران وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. تېره ورځ په ډېره اسماعیل خان کې نامعلومو کسانو د ترهګرۍ ضد ځواک سره تعلق لرونکي یو پولیس افسر سره د خپلو دوو وروڼو او یو بل کس وژلی. د طالبانو محسودو ډلې د دې بریډ په پکاړه اخیستې. پاکستانی چارواکي وایي چې نن سهار د ترهګرۍ دوو مجرمانو ته پانسي ورکړل شوه. د ایران اسنا خبری اجانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به افغانستان ته ځي. پرون د امریکا په اوهایو ریاست کې یو کس په دې تور نیول شوی چې د دغه هیواد په سرخاري د بریدونو پلان جوړولو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د هغه امریکایي خبریال برخلیک د ایران عدالتونه ټاکلی شي چې په تهران کې په یو مبهم تور بندي دی. جسټس جیسن رادایان چې د امریکا او ایران دواړو هیوادونو شهریت لري او په تهران کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د بیورو مشر دی، د دسمبر په لومړو کې وروسته له یوې اوږدې عدالتي اورېدنې نه پس تورن شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یورپي هیواد بلغاریا ته په دې مخ رسېدلی چې د ناټو سازمان هیوادونه په دې قانع کړي چې په روسي توانایي خپل ډېر انحصار کم کړي. د ناټو سیکرټري جنرال جانس ستولتنبرګ په روس غږ کړی دی چې په مشرقي یوکرین کې د بلتون په خو ملاتړ واپس کړي او په هغوی دي د تیر کال د سپتمبر په 15 نیټه په مینسک ښار کې د ډزبندۍ د شوې لغزنامې درناوي کولو لپاره خپل اثر رسوخ وکاروي. د فرانس ولسمشر فرانس اولاند وایي هیواد یې د الوتکو وړلو بیړۍ دي سو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد روان عملیات وکړي سر شي.
خبرونو لنډیز ملو مجید بابر اوریدی. او وسم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼې خپل اداریه په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان په مرستو لیکلې ده. اداریه لیکي چې د پیښور پیښې په حق له د پاکستان استخباراتي ادارو لخوا افغانستان ته معلومات ورکول وروسته د افغانستان سکیورټي فورسز لخوا د پیښې منصوبه جوړونکي او رابطه کارانو گرفتاري او کابل کې په والیبال ټیم حمله کې ککړ ملزمانو گرفتاري د دواړو ملکونو ترمنځ د مرستو او رابطو ثمرات دي. او د دې وروسته د امید پیدا شوه دي چې ترهګرو لپاره د پولي دواړو غاړو ته د پټېدو زاینه ندی پاتی. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترهګرو په حق له د معلوماتو تبادله او رسایي اتفاق کول خو د اطمینان وړ ده، خو افغانستان حکومت له پکار دی چې نه صرف د مولا فضل الله ټکانې تبا کړي بلکې د تنظیم خاتمه لپاره د ګامونه هم پورته کړي. او د لړکې ک افغان حکومت ضرورت محسوس کړي نو پاکستان نه مرسته ترلاسه کولای شي، او کدا سې کول ورته مناسب نه ښکاری نو افغانستان کې موجود د امریکې او دوی فوزونه د په ګډه د نه قانونه ګرځولې شوی تحریک طالبان کیمپونو او تربیتی مرکزونو خاتمه وکړي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریه د پاکستان او امریکې په تعلقاتو لیکلې ده. اداریه لیکي چې د امریکې خارجه وزیر جان کیری د پاکستان سفر پر مهال په اسلام آباد کې کیدونکې ستراتیژیکي مذاکراتو په نتیجه کې د ترهګرۍ په ضد جنگ په سیمه کې امن وزخه کول او پاکستان او امریکې ترمنځ اقتصادي مرستو لړ کې مثبت اشاره ملاو شوې دي. اداریه لیکي چې پاکستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات په دې حق له هم کامیاب وو چې د ترهګرۍ په ضد د جنگ په شمول د امن او سلامتۍ په معاملاتو امریکا د پاکستان نظر په خطوګه خبر شو او تم سرګندېږي چې د نتیجې به په سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره ګټورې ثابت شي. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر د پیښور پیښې وروسته هیواد کې تړل شوی زیاتره سکولونه پرانستل شوی دي، خو دې ترڅنګ په سند کې د سکولونو انتظامیه ته ویل شوی چې هغوی خپل سکولونه یوازې په هغه صورت کې پرانستلی شي چې د دې لپاره کافي امنیتي تدابیر د وړاندې څخه ونیسي. ادارې لیکي چې په ملک کې بې شمېره سکولونه فعالیت کوي او دا خبره د امکان نه بهر ده چې ګنې د دې سکولونه پوهنتونونو انتظامیه به د پیښور پیښې په شان د دردونکې سانحې د مخنیوي لپاره وسیلې او حفاظتي انتظامات برابر کړی شي. ادارې لیکي چې د قام د معمارانو بچو د تعلیم ترلاسه کولو، د تحفظ ورکولو بنیادي ذمواري د صوبایي حکومتونو او قانون نافذ کوونکو ادارو ده، او دې لړ کې د سکولونو تحفظ لپاره څوکیدارانو ته خصوصي تربیت ورکول کېدی شي، د سکولونو دیوالونه لوړول کېدی شي، او صرف متعلقه خلکو ته د سکولونو لورې ته د ورتګ اجازت ورکړل کېدی شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لپاره ضروری ده چې د پیښور پیښې څخه وروستو د سکولونو تحفظ لپاره جامع تګلاره وټاکي، او د دغې تګلارې جوړولو په مهال د پورته یاد شوي ګامونه په نظر کې وساتي، ځکه چې د سلامتۍ د خطر په وجه د سکولونو تړل د مسلې حل نه دی. امریکای ورسپانی واشنگتن پوسټ د ترګری په ضد مبارزه کې له پاکستان سره د امریکا د مرستو او هم له امریکا خبرېدونکي ویبلی ورسپانی نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین د علاقمندۍ په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون پاچا اورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپانی لیکنه وایي پاکستان تیر سه شنبه د ترهګرۍ په تور پیژندل شوي و کسان په داسې حال کې په دار وځړول چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د دغه هیواد په سفر وو، او پاکستاني چارواکو ته د ترهګرۍ پر ضد د دوی د مبارزې لپاره د لا نورې مالی مرستې ژمنې ورکړې. لیکنه کاږي نوموړي د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ته وویل چې د ترهګرو پر ضد عملیات که څه هم لا پای ته ندي رسیدلي، خو په دغه لړ کې د پام وړ پرمختګ تر سترګو کیږي. جان کیری په ټینګار سره وویل د ترهګرو پر ضد جګړه سخت کار دی، او دا چې پای ته رسول به وخت ونیسي. د لیکنې تر مخه د پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ خکېدو یو بل دلیل دا دی چې د امریکا خارجه وزارت د پاکستاني او طالبانو مشر ملا فضل الله د یو نړیوال ترهګر په توګه په رسمیت پیژندلو اعلان وکړ. لیکنه وایي د دې معنی دا شوه چې امریکا پر دې پوهېدلې چې ملا فضل الله د امریکا امنیت ته خطر پېښوي. په لیکنه کې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې د تیرې نهې ورځې د پانسایو په اړه د پاکستاني او چارواکو په حواله ویل شوي چې دا اول ځل دی چې په دغه هیواد کې په یوه ورځ دومره شمېر مجرمان په دار وځړول شول. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یوه لیکنه کې راغلي چینایي ډیپلوماټانو په دې وروستیو کې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې له رول لوبولو سره علاقمندي ښودلې ده. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې تیر کال د افغان طالبانو دوه چارواکي له پاکستاني او چارواکو سره یو ځای بیجنګ ته ولاړل، تر څو د هغو ډلو ترمنځ چې په افغانستان کې یو له بل سره په جګړو بوخت دي د سولې خبرې وکړي. لیکنه وایي که څه هم په خپلواکه توګه د دې رپورټونو تایید ګران دی، خو د یو پاکستاني خبریال له خولې بیا وایي چې څو اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی پېښور ته تللی و چې هلته د افغان طالبانو له استازو سره وګوري. دا چې چین ولې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولو ته زړه کړی، د دې پوښتنو په ځواب کې په لیکنه کې د څېړونکو له خولې درې مهم ټکي یاد شوي دي. اول دا چې چین په سینکیانګ صوبه کې د یو غور مسلمانانو یاغیتوب اندېښمن کړی. دویم، چین دا اندېښنه هم لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ښایي له دغه هیواد سره غربي پولی نارامه شي. او دریم دا چې د افغانستان د کانونو د استخراج په پروژو کې چې چینایي شرکتونو کومه پانګونه کړې هغه بې ځایه لاړه نه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رینو اوري. او بل خطه خبردا چی د متحده عرب امارات او افغانستان له یو بل سره ستراتیجیک تړون لاسلیک کړی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تروتلو وروسته افغانستان له یو شمیر هیوادونو سره ستراتیجیک تړون لاسلیک کړی دی. په دې اړه به دې رپورټ ته وښتو.
افغانستان او متحد عربی اماراتو د ستراتیژیکو همکاریو موافقت نامه لاسلیک کړه. د دې موافقت نامې له مخې به متحد عربی امارات په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او فرهنګي برخو کې له افغانستان سره همکاري کوي. دا موافقت نامه پرون په دوبۍ کې هغه وخت لاسلیک شوه چې د متحد عربی اماراتو له ولیعهد او صدر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وکتل. د ستراتیژیکو همکاریو د دې سند په اړه په اماراتو کې د افغانستان د سفارت مستشار فضل الله رشتین ازادي راډیو ته وویل
د دغه ملاقات په ترڅ کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه د دواړو هیوادو ترمنځ امضا شو. یو دا ډیره ستره لاسته راوړنه ده د افغانستان لپاره.
د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه د اشرف غنی او ولیعهد شیخ راشد په حضور کې په بهرنیو اړیکو کې د اماراتو وزیر انور بن محمد قرقاش او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر لاسلیک کړه. افغان ولسمشر او د امارات ولیعهد د کابل او ابوظبي ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر اهمیت ټینګار وکړ. په اماراتو کې د افغانستان د سفارت مستشار فضل الله رشتین د شوي موافقتنامې په اړه وایي.
دغه موافقه چې کومه امضا شوله دا اوس د دې دروازه پرانیستله چې زمونږ حکومت هر وزارت کولی شي د دې ځای د حکومت په هر وزارت سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. اوس د افغانستان طرف هر وزارت هغه به خپل پلانونه دوی ته د کومک دپاره به خپل پروپوزلونه جوړوي، خپل پروژې هر څه چې دي هغه به دوی سره شریکي کوي، دواړه توخواوې به سره کښېني په مختلفو موضوعاتو، په مختلفو خبرو به دي بحث کوي، مذاکرې به کوي.
په دوبۍ کې د تیر ماښام غونډې پر مهال ولسمشر غني او د اماراتو ولیعهد په سیمه کې پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي موضوعاتو هم خبرې وکړې او دا مسله یې وڅېړله چې څرنګه په سیمه کې ثبات راتلی شي او پرمختګ کیدی شي. د متحد عربی اماراتو د رسنیو په وینا ولیعهد شیخ راشد آل مکتوم له افغان ولسمشر سره په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي پراختیا تمرکز وکړ او دا مسله یې وڅېړله چې د امنیت له ټینګېدو سره څرنګه افغانستان د چین، هند او متحد عربی اماراتو ترمنځ د یو پله حیثیت پیدا کولی شي. ولسمشر غنی وویل چې هیواد یې غواړي چې د متحد عربی اماراتو له تجربو د حکومتدارۍ او ښاري پراختیا په برخو کې استفاده وکړي.
د احمد شیبر رپورٹ مو اوریدی. په داسې حال کې چې پاکستان د ترګری د مخنیوي لپاره نوې اکشن پلان تیار کړی او منظور کړی او پوځ ویلي په قوالی سیمه کې د ټولو وسلو خلاف فیصله کوي، جنگ کوي. د دې سیمې ځینې وسوال چې وړاندې د افغان طالبانو ملګري اوس د اسلامي دولت نومي وسوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. دا صورتحال په دې په دې هیواد په امنیتي حالاتو څومره اثر وکړي په دې اړه د منور شاه رپورٹ اورو.
په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان یو شمیر وسلوالو یو ویډیو جاری کړی چې پکې یې عراق او شام کې په جنگ اخته د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې یا داعش سره د بیعت اعلان کړی دی. دا چې د ځایي وسلوالو لاړه د منځني ختیځ د وسلوالې ډلې سره ملګرتیا به د پاکستان لپاره نوې خطر جوړ کړي او کڅنګه، د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود په دې پوښتنه وایي.
ہمیں خطرہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا
دیکھ شک نشتا چه داد پاکستان لپار خطر دے زکه چه دا محال د دی هواد پوز دلته د موجود ټول وسلوالو ډلو خلاف عملیات کوي او دا خبره واضحه ده چې د دی لوجه وسلوال ډیر د فشار لاندې دي. دا راز د وسلوالو ډلو په خوانی رابطي کې د افغان طالبانو سره وي او کې د القاعده سره هغه هم کمزوري شوی دي. په دې وخت کې داعش او یا بل داسې کوم نوې نوم دوی لپاره د تازه هوا په څیر دی او وسلوال داسې فکر کوي چې دا ډول به دوی ځانونه یو وار بیا مضبوط کړي او خپل فعالیتونه تبا دوام ورکړي.
اس وخت جو هم دباو میں ہیں اس سے کم ہوں گے اور ہمیں شاید کامیابی ہوگی.
نوموړی زیاتوي چې فلحال دا خطره دومره لوی نه ده، خو که حکومت او امنیتي ادارې یې له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې د ولس په مرسته ګامونه پورته کړي. بلخوا خبریال او د ترهګرۍ په موضوع د یو کتاب لیکوال زاهد حسین وای چې ځایي وسلوال ځان مضبوطول غواړي خو داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوال ډلې یې د لړ کې خاص مرسته نشي کولی.
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ
پاکستان کې وسلوال کله د افغان طالبانو کله د القاعده په مرسته او نوم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو زه فکر نه کوم چې داعش دې په دې لړ کې د دوی ملاتړ وکولی شي، ځکه چې افغان طالبان او القاعده د ډېرې مودې راهیسې دې سیمه کې جرړې لري، خو داعش د دې سیمې د خلکو لپاره په مکمله توګه یو نوی نوم دی او زما په نظر به په آینده کې هم یاده ډله دلته د نشت برابر پلویان یا خواخوږي پیدا کړي.
پاکستان کې موجوده زیاتره وسلوال د افغان طالبانو مشر مولا عمر خپل امیر بولی او د داعش پلوی وسلوالو د ابوبکر البغدادي سره بیعت اعلان کړ. دا مسله به د دواړو خواو ترمنځ د جنگ یا ټکراو لامل وګرځي او کڅنګه، د دفاعي چارو سیړونکي ریټایر بریګیډیر محمود شاه په دې اکل وایي.
تکراو په دې ویب نه دي، تکراو نه کوي، لکه دا ما قبایلي علاقې کې سیمه کې کتلې دي، په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر هغه وی چې حکومت سره زموږ په جګړه دي شته او موږ خو خپل جهاد کوو افغانستان کې او پاکستان کې نه کوو، نو موږ چې تاسو خو چې دا دلته ځان نو خلک دي او دوی د پاکستان خلاف کوي، نو ته دوی سره جګړه ولې نه کوې؟ نو وی چې یاره زه که دوی ته مخکمه نو زه بیا جهاد نه پاتې کېږم. ندی یو بل سره خونی زم بی او وته ملری بیا دی یو بل سره ټکرات ما نه
سیلون کی په دې خبره متفق دي چې اول خو داعش یا اسلامی دولت وسلواله ډله په عراق او شام کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ ده، او دویم دا چې د سیمه کې د داعش نوم مخ ته راځي خو وجود یې نه ښکاري، نو ځکه په موجوده امنیتي حالاتو کوم خاص اثر نشي غورځولې.
تاسو د منور شاه رپورټ اوریدئ. اوس هم اونیز پروګرام تاندې هلی چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
پتان هیلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروگرام کې بواوري حکومت وایي په قبایلی سیمو کې خزو ته په هنري مرکزونو کې اسانتیاوي ورکوي.
پالیسی نه مخکې ټولو کې مخکې به منتدار څه کتلی چې آیا هغه علاقو کې چې کم زنانه دي دی او ټولو کې مخکې مونږ انسان هم ګڼو او کنه.
او د دې سره سره د خیبر ایجنسی د خیر خیګړې د یوې کارکونکي ناهید اپریدی سره خبرې کوو. ناهید وایي په قبایلی سیمو کې د اف سی آر د قانون نه تر ټولو زیاتې ښځې متاثره شوې دي، خو په اړه یې هیڅ خبرې نه کیږي او باید اوس دغه قانون له منځه یوړل شي.
د اف سی آر زه خویم چې د ټولو زیات نقصان چې کوم دی نو زموږ د فاټا ښځو ته دی، چې څونه قانون سازي کېږي که هر څه کېږي هلته کې د ښځو هېڅ فایده پکې نه رسېږي.
د قبایلی سیمو د چارو دفتر فاټا سیکریټریټ د هغو سیمو د ښځو د با اختیار کولو او د هغوی د حقونو د ساتنې لپاره یو پالیسی خپره کړې. چارواکي وایي د دې تګلارې مقصد د قبایلی سیمو په سکولونو کې او داشان د هنري زده کړو په مرکزونو کې د نجونو او ښځو د حقونو ساتنه ده، خو کارپوهان بیا وایي تر دې مخکې هم ډېرې داسې پالیسۍ اعلان شوي او څه عمل پرې نه دی شوی. په دې موضوع نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله وایي چې د قبایلی سیمو میرمنې با اختیار کولو او د حقوقو خوندي ساتلو لپاره د پالیسۍ مقصد په دغه ځایونو کې خزو ته زیات نه زیات حقوقو د ورکولو په معنا ده. د دغه پالیسۍ په اړه فضل الله زیاته کړه،
په قبایلی سیمو کې او په اف آر کې کوم زنانه هغه په سکولونو کې ټیچینګ کوي یا زموږ هلته کې څوره د ډایریکټریټ آف سوشل ویلفیر فاټا کې کوم د ستکارې سنټرې دي، د هنرمندۍ سنټرې دي، هغه کې هغه کار کوي، د هغه تحفظ لپاره، د هغه کې د شعور د او د هغه د ماشومانو د کفالت لپاره او یو ښه تربیت لپاره دې نو مزید د هلته کې د ښځو زنانه او د حقوقو لپاره چې دی نو مزید د قانون سازۍ دا پالیسی چې کوم دی جوړه کړې ده هغه اناؤنس شوی ده.
د فضل الله په خبره په دې رستو کې حکومت د قبایلی سیمو پرمختګ او خلکو ته د روزګار موقع ورکولو په مخه قانون سازی کړي. خو د سیمې یو خبریال صفدر حیات داوړ وای چې د قبایلی سیمو حالات هغه شان نه دي چې څنګه حکومتي چارواکي بیانوي. صفدر حیات داوړ زیاته کړه،
فاټا کې خو ایون میل هم تر اوسه پورې هغه دنیا کې اوسي چې ډېر بد حال یې دی، خو د ښځو خو بیا دین هم بد حال دی. که ته وګوره ایجوکیشن د دوی نشته، د تحفظ به څنګه ورکوي چې د خپل حکومت کاري وګوره ډېر کمزورې دی، علاقو کې اپرېشن روانې دي. نو موجوده حالات کې خو د تحفظ والا ټکي چې کم دی، دا زه هم چې دا به کسایډ کې کېدو نو ښه به یې، خو چې کم روزګار ورکول دي، روزګار ورکول لکه څنګه ما وال درته وویل دا ورکېدی شي، خو چې صحیح کرپشن نه یې پکې، چیک اینڈ بیلنس سیستم یې پکې او صحیح مانو سره روزګار ورکول وي.
صدر حیات داوړ وایي چې د ښځو تر ټولو لویه مسله د صحت ده، نو باید حکومت په لری پرتو سیمو کې د صحت مرکزونه پرانیزي او د ښځو د تعلیم لپاره کار وکړي. خو د ښځو د حقوقو یو کارکونکي سمر من الله د حکومت نوی پالیسی په اړه خوشبین ښکاری او وای چې دا یو ښه پرمختګ دی. سمر مینن الله زیاته کړه،
ډیر ښه خبره ده چې دا څه پالیسی جوړیږي، خو پالیسی نه مخکې ټول کې مخکې به موږ دا څه کتلی چې آیا هغه علاقو کې چې کم زنانه دي دی او ټولو کې مخکې موږ انسان هم ګڼو او کنه. هغه هغه ټولو کې غټ مثال تاسو ته به پولیټیکل هغه کې هی ملاو شي چې مطلب که چېرته د دیو هغه څه آواز نشته، چېرته که پولیټیکل د دیو هغه څه نشته، نو هغه پخپله یو ډېره غټه مسله ده چې په حکومت کې هم که موږ کله په قبایلي علاقو نه څه زنانه نه ګورو یا د څه ووټ کولو هغه د دیو هغه هم که څه خاص نه وي.
د سمر من الله په خبره باید د دې پالیسۍ د جوړولو نه وړاندې د دغه سیمو میرمنو ته د ژوند بنیادی حقونه ورکل شي. دا چې دغه نوی پالیسي به تر کاغذونو پورې محدود وي او که په حقیقي مانو کې به د قبایلي سیمو میرمنو ته حقونه ترلاسه شي. د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وای
دا پالیسي د دې مطلب دا هر چې نه دی کېنی الته کې خزو ته څه مسلې درته خدي د اغې د پاره مونږه دا پالیسي تیر نو امپلیمنت کوو. اصل خبره دا ده چې خزو ته الته کې الریډي هغه حقوق ملاويږي دا چې اس قدغن یا هغه څه بندیز نشته.
کسوم فاټا سیکریټریټ د خزو په ژوند کې د خوب بدون راوستو په لړ کې یو شمیر پلانونه اعلان کړي خو کارپوهان وای چې دا بدون هل ممکن کې دی شي چې په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړل شي.
او اوس هم راځو د خیبر ایجنسی د ناهید اپریدی سره خبرو ته. ناهید اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په فلسفه کې شپاړسم کړي. هغه د مدني ټولنو سره په ګډه دغلته د خیر خیګړي کارونه هم کوي او د عوامي نېشنل ګوند د فاټا مرستیال مشر هم ده. ناهید وای د قبایلي سیمو د نجونو تر ټولو لویه مسله تعلیم حاصلول دي چې په دغه لار کې اوس هم نجونې ډېرې مسلې لري.
تمخه خلا بیا زمونږ د جنکی ډیر راوتی سبقونو ته بیا مخول ک زما خپل داري سبق ویلې دي پکې خودي حالات د ملتنسي په وجه بیا چې کم دې یو ځل مونږ بیا غستون استلاړو نو زه د کیو چې کم دې ماشومان سکول نه لوزلې کیږي او جنکی ډسکرج کیږي ډیر زیاتې. نو تعلیم حواله سره هم پرابلم دي د خزو هغه موبیلټی کې کم لږ ډیر لکه چې کېده حالات لکه کېده نو هغه مو فکر شولا نو هلته حواله سره حالات بالکل ټیک نه دي اور نور ادروائز ہم چکم دینو داغی ظاہر ہے کہ بیا خواہ کا ڈیپینڈنس زیادتی جی رکھا جو کل ایجوکیشن میں بھی نور مواقعی میں بھی دا روزگار نو دا خزو اگا ڈیپینڈنس زیادتی جی پسر رو باندے اور غیر اگا نور ہم اپریس کی گی نو دا مسئلی لکا پکار دا جدا وقت سری حلکی دے نو دا وقت سری لگی ری زیادتی جی.
ناهید وای په خوالا د خزو ژوند خو او اوس خو د قبایلی میرمنو ژوند بیکوري نور هم متاثر ک
لکه چوس کو تو ګور نو خو دی اړ خپل کورونه برتنه دي لسی کنه لکه اوس ټول ډسپلی شو د باندې نه خلک راځي خو نو یو ځای کې بل ځای کې حالات اوس کم دي نو هغه تاسو خبره چې د دې حالات کې کم ډاکټر سیمل بل ځای یو کار بګی ا دې کم سشتو انفراستراکچر چې مو کنه هغه خراب شولو حالات تو مجھے خود انت کی اس کو کم ڈیوٹی لینے کی ٹیچرز بنشن کی ڈیوٹی لینے کی اتنے پور جو ورکر سر ادا ہے وہ واقعات کی یا پتہ کہ آئے دن ایدر بانا ٹارگٹ کی گی آگے پا مجھے خورت فورت زمونگا دا حالات کی کمی دا خزو لگر خرابی گی اور بنا داری کہ ڈسپلیسمنٹ دیر دا ہو کوئی طول خلق طول خلق ڈسپلیش ہو دا خپل علاقون دا خپل دین روزگار میں ختم شو نو په دې حالاتو کې خو خزو ته به چې کم دی نو د صحت به خرابېږي ظاهره دي خو خپل ځای نشته روزګار یې نشته رغي نشته نو کې به د خپل د صحت او د تعلیم به څه خیال وساتي یو خو د سر په ټولو هغه چته نشته له هغې غریبانانو سره.
ناهید اپریدی وای د قبایلی سیمو جنکو او خوځو ته باید د ملک د نورو برخو غونډې سہولیات ورکړل شي. هغوی سکولونو کالجونو او د صحت سہولتونو ته ضرورت لري. په فاټا کې د خپل کار په اړه دا وای
ما خو کنه د فټاو پتا تر د فاټا ډیر تکړه خزي دي ډیر زیاتې په چې کله کار ما نو لګې نو ډیر تکړه دي مونږ ولا دا مختلف ټریننګ دي سلای کړي ورکړې وو خزو لا خد ټریننګ شي نه نه ما نه په سملا سلای مشين ورکړې وو دا اک خلکو چې کم دینو ډیر خې تکړه وکا او ډیر په کې خپل لګې روزګار را شروع کو نو لکه مو دې حواله سره کارونه کوو د خیر خیر بندارې چې خلک په دې حواله سره زماله خپل چې کم ډیر زیات سنسټیو ویم کوم شتا د دفاعات ریفارم زو د حواله سره خبرې کوي چې د کومه اکثر دفاعات ریفارم خبرې کوي چې ناسو د سړو په حواله سره اواز دي پکې د خزو اواز پکې ډیر کم دی نو زو یې زیات زیات مخزي اغیر کو د سیار په حواله سره د دې قانون کمی چې کم دی هغه کم نقصانات دي په خزو باندې پاره کې موږ اویر لسته کو په خزو کې اغه خپل اواز روچې کی یرا دا ریفارم څه په کار دی لکه د خزو نو خدای ته پوسو د کیږي نه چې ریفارم په کار کې کوم څه مې ریفارم دی غواړي مې د خزو اواز یا ټول لپاره موږ خپل هلې ځلې کوو زه د خپل پارټي په هغو پلیټ فارم سره هم د ایمانی کوم او نور په خپل سره کې څه دي چې موږ چې کومه دا کار روانو.
اکثرا د فاټا په اړه په اصلاحات کې د خزو لپاره یوازې دا خبره کیږي چې باید دوی لا د دستکاری مرکزونه جوړ کړل شي. دا چې یوازې د داسې مرکزونو د جوړولو سره د یوې قبایلي خزې ټولې مسلې هوارې دي شي او آیا دا یوازې د دوی د مسلو حل دی؟ په ځواب کې ناهید وایي
نه دا دی مسئله یوازې دا نه دی چې خلکو له روزګار ورکړه کنه خلکو موږ د خلکو د زیات مسئله د ایجوکیشن هم ده خلکو کې اویرنس هم پیدا کول پکار دی د هر حوالې سره دا د دې سیمې خلکو سره برابرول پکار دی د دې خلکو ته کم کم سهولیات دي ځین چې هغه سهولیات ټول زموږ خپل هغه د فاټا خلکو ته ملاوي یوازې مسلې کړی زکول دا خو تقریبا خځه په کور ناستې زده کې هغه سرداري په لایک هیڅ تبدیلي نه راځي دومره موږ چې هغه خپل لږ روزګار شروع کړي دا هغه هغه خبره ده بدله ده خو دې سره حوالی څه دی نه علاوه نور هم ډېر هغه په کار دي اقدامات کول په کار دي د فاټا ریفارم کې اکثر چې کمیټیانې جوړیږي هغه کې خځې لږ د فاټا اې د خځو شمولیت په کار دي د خځو نه د رایت ته سپوس په کار دي چې خځې څه وي د فاټا ریفارم حوالی سره دا هغه څه پرسپیکټیو دي نو دې حوالے سره هم کار پکار دی او هر پولیټیکل پارټی سره پکار دی چې زیات نه زیات دي کې خوځو کې دي کار وکړي اویرنس لپاره نو دا به ډېر دا به ډېر فائدہ ورکړي پاډیانو ته او د عوامو ته په فائدہ ده
ناهید اوس د عوامي نېشنل ګوند فاټا لپاره مرستيال مشره هم ده د قبایلی سیمونه ډېرې لګې خزې د سیاست اړخته راځي دا چې سیاست ته د راتګ پر وخت جواب اوختنه سمره مشکلات لري په جواب کې دا وایي
دا ډیر زیاته ګران خبره ده چې سیاست پر راوتل لکه ډیر په مصیبت خو ما فیصله وکړه چې سیاست راوځم او زما د راتلو مقصد هم دا چې ما ته دې کدي چې نور خزین راوځي موږ د ان پی لکه زموږ یو ډیر پروګرام په طریقې په سن پارټیا موږ ومني جنسې کې په باندې په کورنۍ جلسې کې هم خزرا راوستي او په خیبر کې هم خزرا راوستي لکه دا دغه داري چې هرډل خو ډېر زیات دي اکسپټنس بالکل نشته خرور او موږ چې کومه د ماحول ځان ته سازگار کوو او زه بیا هم چې د هرې پارټۍ لپاره کار دي یوازې ان پی نور پارټیاو لپاره کاری چې دلته کې د خزو کې زیات زیات سیاسي شعور پیدا کول لپاره اقدامات وکړي خزو زیات زیات د سایس کې او هغه کې چې کم دینو خځې دي زیاتر روباسي پالیټکس او وی د پارټي ماحول دي سازګار کی د قسم د ان پی ماحول کې کوم چې موږ په راتلې شو موږ په خپل خبرو کولې شو د هرې پارټي کې د سپیس فور د خځو د چلوې ازي خپل خبرې په خپل مسایل باندې کوي شي زموږ خځې اکثر په خپل مسایل نه دي کوي خپل مسایل کو چې زموږ خځې زموږ سمي سي او بیا د سیاسي د دې ټول حل یې زموږ په سیاسي پلیټ فارم باندې راځم کولې شو موږ هم سره بل لا نشته لې موږ د فاټا ریفارم خبرې کوو چې هر څه خبرو کوو د دې خو حل د ټول مسلو د فاټا حل چې کوم ډول سیاسي حل دی بل حل خو نشته نو ځکه وینم چې زیات نه زیات خزې دي سیاست کې چې انوال شي نو هغه به خپل هغه ډیر ډیسیژن میکینګ پروسس کې به سواخلي
د فاټا اوسیدونکو د انګریز د وخت اف سی آر قانون سخت مخالفت کوي او دوی له کلونو راهیسې دغه قانون د ختمولو او یا پکې د بدلون خبره کوي په ټولنیزو ویب پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر هم اکثرا د فاټا اوسیدونکو ګو اف سی آر ګو لیکي دا چې د اف سی آر د قانون نه په دې تیرو کلونو کې د خوځو ژوند سمره متاثر شوی په جواب کې ناهید اپریدی وایي
ګوره دا څه چې کوم به اوس انته کې لکه چې موږ دلته کې مسلم فیملی لاس دا هغه نه دی ایکستندډ هغه نه دی انته کې عمل در عمل کې نشته دی انته کې قانون نشته کنه سیار دی کنه در سیار یو د سی دا نشته چې د خځو حقوق خبره کوي چې څه شی دی لکه اوس دلته کې کوم قانون جوړی د خځو حواله سره په نور پاکستان کې نو هغه خو انته کې دغه نه دی کنه هغه خو ایکستندډ نه دی هغه دی کې دا هغه د خپل څه فائدہ نشته دی په دې معنی د اف سی آر زه خوایم چې د ټول زیات نقصان چې کوم دی زموږ د فاټا خزو ته دی چې څونه قانون سازي کوي چې هر څه کوي انته کې د خو په هیڅ فائدہ پکې نه رسي د خز د پاره یو چینل نشته یو ځای نشته چې کوم د غي خپل مسلې انته کې به حل کړي چې جرګه د جرګه د خطول سړي نه چې هغه خطول فیصلې د ریواج مطابق کیږي او ریواج خو زموږ تقریبا د سوه خزو خلاف خبرې فیصله پکې کیږي نو هغه چې قانون وي نو بیا به وایي چې کوم د ریواج مطابق فیصلې نه کیږي د قانون په مطابق وکړي د اسلام مطابق وکړي د آئین مطابق وکړي نو خزو ته به پروټیکشن ملاو نو په اختیار کې خو خزو دې پروټیکشن لري نه لو شوی دا خو د انساني حقوقو په خلاف دي دا ټول د اختیار او بیا د خزو خو بیا بالکل پکې نشته
ناهید وای د قبایلی سیمو خلک ته ملک ته نورو برخو په نسبت زیات مشکلات لري او یوازینی حل یې تعلیم دی چې په دغه لړکی د نجونو تعلیم زیات اهمیت لري دا وای
زبا هر خپل د فاټا خط ته درخواست کوم چې خپل لونو باندې خامخاسه بکوي او خپل بچي چې کوم دی سکول نه چته نه منې کوي څومره هدا پورې مونږ کې تعلیم نه راغلي، کله مونږ کې شعور نه راغلي، دا مسلې به عمده قرنګې وي. او د هر پلار او هر ورور ته دا درخواست کوم ځکه چې زموږ پلارانو دونه اختر چې کم دی نو خپلې خویندې لیندې بیرونه نه وباسي، سبقونو ته او نه نوکارو ته وباسي. نو زه به تعدي ته دغه درخواست کوم چې دا شعور دا مسلې به رودا اختیار به هم وي، دا ملیټنټ چې به هم وي، دا ټولې مسلې به وي. د دې ټولو مسلو حل دار چې مونږ ټول خپل دغه باندې د تعلیم ته توجه ورکړو او خپل بچي اسکول ته لیږو او ښه تعلیم به ورکړو، نو زه یم چې دا ټولې مسلې به حل شي، مونږ به اله شعور راشي. بغیر شعور خو مونږ دا مسلې نه شو حل کولی. نو دا خو تیرو کې مونږ اوسېږو او دا مسلې به کېږي مونږ سره. زموږ ماشومان به خودکشم جوړېږي، مونږ سره به هر قسمه کېږي، دنیا پر هم وکرم به یو تر څو پورې چې مونږ خپل په خپل خون ودرېدلې. نو مظاهره کې خو زموږ دغه درخواست کوم چې پښتون قوم له پکار داري چې خپل به تعلیم او دې شي نه توجه ورکړي.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.